عارف همدر صاحب ته چرا شي مونږ ته خپل مقاله وروي. عارف همدر صاحب
د ورخات ډاکټر صاحب کبیر ستوري ژوند ته یو لنډه کتنه. ښاغلی ورخات ډاکټر کبیر ستوري د لال محمد خان زوی او د بری پښتونخوا د کونړونو ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د تندر په کلي کې په 1321 هجري شمسي کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې د خپل کلي په لومړیو ښوونځیو کې ترسره کړې. ثانوي زده کړو لپاره کابل ته ولاړ او په کابل کې د رحمان بابا د عالي لیسې د 12 ټولګي څخه په اعلی درجه کامیاب شو. په 1964 کال کې د افغان دولت لخوا د لوړو زده کړو لپاره جرمني ته ولاړ او هلته یې د خپل شوق سره سم د ساپوهنې یعنی سایکالوجۍ کې دکتورا وکړه او په دکتورا په ډاکټر ونومول شو. ډاکټر کبیر ستوری د تعارف محتاج نه دی ځکه هر څوک یې له خپلې مورنۍ ژبې پښتو او پښتونولۍ له مینې پیژني او د نړۍ په هر ګوټ کې خلک د نوم سره آشنا دي. ډاکټر کبیر ستوری د پښتو ژبې په ټولو مشرانو باندې مینو خو کله چې به په پښتنو کې بې اتفاقي یا کومه ستونزه رامنځته شوه نو ډېر زیات به ځورېده. ښاغلی ډاکټر کبیر ستوری یو پیاوړی لیکوال، ارواپوه، ژورنالیست او وتلی او منلی شوی شاعر دی. په پښتو ژبه باندې هم ډېر مینو او په پښتو ژبه یې هم ډېر شعرونه لیکلي دي. د ژوند ټول وخت یې د پښتو او پښتونولۍ لپاره وقف کړی و او تر مرګ تر پایه پورې د پښتو ژبې پیاوړتیا لپاره ډېرې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. ښاغلی ډاکټر کبیر ستوری په کال 1965 په جرمني کې د افغان سټوډنټ اسوسیشن په نامه تیږه کېښوده او په لومړي ځل یې په جرمني کې خواره واره افغان زده کوونکي په یو ملي بیرغ لاندې راټول کړه. په کال 1902 کال کې یو بل تنظیم د جرنل یونین آف افغان سټوډنټ مشري په غاړه واخیسته او ورځ په ورځ به ورسره د خلکو ملاتړ زیاتېده. همدارنګه ډاکټر کبیر ستوري په کال 1903 کال کې د المان غږ راډیو په پښتو څنګه کې دنده ترسره کول پایل کړه او تر مرګ تر وروستۍ شېبې پورې د المان غږ راډیو کې په پښتو ژبه نطاقي کوله. د ښاغلي ډاکټر کبیر ستوري سره د پښتونولۍ د یووالي فکر پیدا شو نو هماغه و چې د حضرت باچا خان او د استاد اجمل خټک د افکارو مطالعه پیل کړه او د دوی دواړو مشرانو په نتیجه کې د ډاکټر کبیر ستوري شعور نور هم روښانه شو. په کال 1902 کال کې د پښتو یووالي لپاره په جرمني کې یو بل سوشل ګوند جوړ کړ. په کال 1905 کال کې د پښتو قوم د کلتور او رواجونو یو بل ټولنه جوړ کړه. په کال 1903 کال کې د پښتون کور په نامه ټولنه جوړ کړه. په کال 1997 کال کې د پښتونخوا د پوهنې ادارې په پیښور کې جوړ کړه او په کال 2003 کال کې د پښتو ادبي هنرونو ټولنه کونړ کې جوړ کړه. دغه ټولنې تر دې دمه د ستوري صاحب د نورو ملګرو لخوا فعاله روانې دي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی ستوري صاحب د مطبوعاتو مشري هم په غاړه لرله او په کال 1902 کال کې د سپرغۍ په نامه میاشتنۍ مجله خپره کړه. په کال 1906 کال کې د ولس غږ په نامه میاشتنۍ مجله خپره کړه. په کال 1905 کال کې لمبه په نامه مجله خپره کړه. په کال 1906 کال کې د خیبر وږمه په نامه مجله خپره کړه. په غتیایم کې یو بل مجله د پښتونخوا په نامه له جرمني څخه خپره کړه. دغه ټولې مجلې له دې تمه له جرمني څخه خپرېږي او جریان لري. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ستوري په نامه یو مجله د کونړ د سیمې څخه هم خپرېږي. ښاغلی اورخات ډاکټر کبیر ستوری په خپل ژوندانه ډېر زیات تکلیفونه ګاللی دي او خپل پښتون ولس باندې به ډېر دردېده. د 1400 کتابونو ټوکې لري چې 1400 چاپ او یو د خوبنامه په نامه ناچاپ پروت دی چې ډېر زر به چاپ شي. ښاغلی اورخات ډاکټر کبیر ستوری د ډېرو هلو ځلو نه وروسته په جرمني کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په پښتو ژبه زده کړې پیل کړې او پښتو ژبه یې په جرمني کې پوهنتونونو او ښوونځیو ته ورننوویسته او د ژوند تر پایه پورې د پښتو ژبې په تدریس هم بوخت و چې اوس مهال هم دغه تدریس د ډاکټر ماخان شینواري لخوا پر مخ وړل کیږي. ډاکټر کبیر ستوری په زړه ډېر ارمانونه له ځان سره یوړل. یو ارمان یې د پښتنو یووالی، د پښتنو سورلړي او پښتنو ته د هغوی حق ورکول و. ښاغلی ډاکټر کبیر ستوری 15 زامن لري چې مشر دوی بصیر ستوری، نصیر ستوری، امیر کروړ ستوری، نسیم خان ستوری او ایمل ستوری نومیږي. د نوموړي څلور زامن دا مهال په جرمني کې په لوړو زده کړو بوخت دي او د خپل پلار لارې ټینګه کړې ده. ښاغلی ډاکټر ستوري د دریش پیتو کال په عمر د 2018 کال د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه د سهار په 15 بجو په جرمني کې په خپل کور کې د زړه ناروغۍ له امله له دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې او په 2018 کال د اپریل د میاشتې په 8 نیټه پیښور ته راوړل شو چې د پیښور څخه په ډېر درنوي د هغه جنازه د تورخم په پولی واړول شوه چې د حکومتي چارواکو لخوا ورته ډېر درناوی او عزت ورکړل شو. د نوموړي جنازه د کونړونو ولایت د خاص کونړ د تنر په کلي کې په خپل پرانني هدیره کې د ماسپښین په 3 بجو خاورو ته وسپارل شوه. انا لله و انا الیه راجعون.